په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کابل د امنی قومندانۍ د دې ښار په اومه حوزه کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې د درې کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هند آسام ایالت هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي او مدرسې تړي. د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د هېواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. بشپړ خبرونه. د کابل د امنی قومندانۍ د دې ښار په اومه حوزه کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې د درې کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویاند فردوس افرامرز د دغې چاودنې په اړه رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې د اومې حوزې د چلستون د نوبرجې په سیمه کې شوي او یو کرولا ډوله موټر په نښه شوی و. هغه وویل د چاودنې درې واړه ټپیان ملکیان دي چې د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د دغه برید هدف څه و. چا یو کومې ډلې هم تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی. د کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې دا ډول مقناطیسي بم چاودنو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان دولت د سولې د ملکچې پلاوي د مشر په وینا اوربن به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجندار نور ټکي هم روښانه کړل او ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده، د بدخشان په وردو جلوس ولې کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت، خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل، د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به هم د خبرو په اجندا کې شامل وي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سیشن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ پیل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دواړه لوري د خبرو د اجندا پر تګلارې موافقې ته رسیدلې دي. کابل خروالی وای خاروال داود سلطان زوی له قانوني پلوه دا مکلفیت نه لري چې د ولسی جرګې غونډه ته حاضر شي. د دې خروالی د خبرونو عامه پوهاوی رئیس نعمت الله بارکزی په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو سره شریک کړی وویل
کابل شاروال د افغانستان د ولسمشر د فرمان له مخې ټاکل شوی دی. له قانوني پلوه هیڅ مکلفیت نه لري چې ولسی جرګې په غونډو کې برخه واخلي، خو له اخلاقي پلوه که چېرته اجنډا شریک شي ستونزه نشته چې شاروال د ولسی جرګې په غونډو کې ګډون وکړي.
ولسی جرګې وروسته تر دې چې کابل خاروال داود سلطان زوی د جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر نشو څرنولې ته معرفي کړ. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې سلطان زوی د استجواب پریکړه د دې لپاره شوې و چې د ناقانونه ګمارنې کړې او د هوا د ککړتیا او د ښار د نورو ستونزو په اړه له د څخه شکایتونه شته، خو دې غونډې ته را نغی نو د لاسلیک هم ولسی جرګې ته د اعتبار وړ نه دی. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبب د افغانستان په ګډون 190 هیوادونو ته ویزه آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې افغانانو او چینایانو په خوده شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده.
دیوی دی لومړی جنوري نه چې پکې چین او افغانستان هم شامل دي آنلاین ویزه به ورته ورکول کیږي، او دا ځکه چې د چین او افغانستان لپاره په ویزو کې ډیر شکایتونه راغلي وو چې د دې د وخت په غزولو کې پیسې غستل کیږي او کرپشن پکې روان دي.
په افغانستان کې افغانانو د پاکستان له سفارت او کنسولګریو د ویزو د اخیستو پر مهال ډیر ځله شکایت کړی چې ګڼې ګونې وي او ورځې ورځې دوی د پاکستان ویزو ته انتظار کوي. د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نرندرا مودي متحدین هندو ملت پالي واګې پلاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. د دې ایالت چارواکو ویل چې دغو ښوونځیو سمې زده کړې نه وړاندې کولې. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ویل چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یو حمله ده. د آسام ایالتي اسامبلی پرون چهارشنبه د دغه قانون مسوده تصویب کړ چې له مخې په دې ایالت کې تر اپریل میاشتې پورې ټول څه باندې 200 اسلامي ښوونځي یا دینی مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې مدرسې باید پر عادي ښوونځیو بدل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تورن دی چې د هندو ملت پالو هغه ستراتیژي مخ ته وړي چې هدف یې د هند 200 میلیون مسلمانانو څنګ ته کول دي. د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د برېټانیا د استازو جرګې 521 غړو د 3 په مقابل کې دغه تړون ملاتړ وکړ او وروسته مشرانو جرګې هم هغه تایید کړ. د دې لپاره چې هغه په قانون بدل شي د برېټانیا د سلطنت منځوري ته هم اړتیا لري. د برېټانیا پارلمان دغه تړون یو ورځ مخته تر دې چې برېټانیا رسمن له اروپایي ټولنې ووزي تاییدوي. خغلی جانسن وویل دغه تړون برېټانیا ته اجازه ورکوي چې بیرته پر خپلو قوانینو او د خپل راتلونکي کنټرول په لاس کې واخلي، خو دا یې هم وویل چې لندن نیت لري چې د اروپایي ټولنې ښه دوست او متحد پاتې شي. په بوسنیا هرزګوینا کې هغه په سلګونو پناه غوښتونکو له یوه مبهم برخلیک سره مخامخ دي چې یوه بله شپه هم په یخنۍ کې تیره کړه. په پام کې و چې د آسیا، افریقا او د منځني ختیځ شاوخوا 900 کډوال کرویشیا پولې ته نږدې د لیپال کم څخه چې څو ورځې مخکې په اور کې سوځېدلې او ویجاړ شوی مرکزي ښار کونیتس ته نږدې یو موقتي کم ته ولېږدول شي، خو سیمه ییزو چارواکو او د سیمې اوسیدونکو یې د لېږد مخه ونیوله. ډیرو دغو کډوالو تېره شپه دغه کم په انګړ کې په خلاصه فضا کې تېره کړه. دغه کم ته د دسمبر په 23 چې په پام کې و په همدې ورځ وتړل شي اور واچول شو او ویجاړ شو. له اور اچونې مخکې هم د خیمو پر دغه کمپ ډیر انتقاد و چې په ژمي کې د کډوالو د اوسېدو لپاره د اوبو او د ګرمۍ د وسایلو په څیر لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. ویل کېږي شاوخوا 1000 کډوال او پناه غوښتونکي چې هڅه کوي د کرویشیا له لارې د اروپایي ټولنې نورو شتمنو هیوادونو ته ځانونه ورسوي په بوسنیا هرزګوینا کې بند پاتې دي. خبرونه ملازه د لډو او ردل کډاو نور خبرونه غوړی بیا هم غولولې د ازادي لډو په وې پڼه کې شته. پته مو د ازادي لډو ټکی اورګیا ازادي لډو ټکی کم د ازادي لډو خبرونه د سهار لو بجو په لیګ د مخام تر وو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 صفه صافه وځي او ردل شي. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر ونې زی خبرونه ته ځانګړې شوې. د خبرونه په ژوندۍ بڼه مخته خبره شوې او اوسې ثبت شوې بڼه اوري. لطفا ټلیفون مکوي خو تر دې مخکې بیا هم یو لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به پر دغو موضوعاتو راپورونه راواخلو. په کندهار کې د یو شمیر پوستو څخه د وتلو په اړه د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونه او دغه راز په پکتیا کې د جنو د غختنو په باب چې غوړی دوی ته په خاري سیمو کې د مطالعه او د انټرنیټ خاص ځایونه جوړ شي. خلومړی د کندهار. په کندهار کې په یو شمېر ولسوالیو کې افغان ځواکونو طالبانو ته ویل کېږي شاوخوا 200 امنیتی پوسټ پرخېدي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه امنیتی ځواکونو چې غفلت کړی دی هغوی مجازات شوي دي، خو دفاع وزارت په کندهار کې د ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او وایي چې افغان ځواکونو په سلګونو دولت مخالف وسلوال وژلې دي. د کندهار د ژېړې په ګډون د دې ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ په دې وروستیو کې د جنگ جګړو شاهدې وي. احمد شبر پرې رپورټ لري.
افغان چارواکي له لسکونو امنیتي پوستو د کندهار په ولایت کې د ځواکونو د پشا کېدو په برخه کې زد او نقیض خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې له یو شمېر پوستو سرتیري پشا شوي دي.
په وروستیو کې یو تعداد پوستې امنیتي ځواکونو خوشي کړي وي. البته کومو کسانو سي غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشي کړي دي، هغوی مجازات سو، بندیان سو. کومو کسانو سي په جنگ کې خپل شهامت ښودلې دي، هغوی د خپل ارګانونو لخوا او همدارنګه د ریاست جمهور لخوا مکافات ورکړل سو.
فرانس پریس اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی وو چې افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې نشته 200 امنیتي پوستې په روسيونیو کې طالبانو ته پریښي دي. د کندهار ولی حیات الله حیات د اژانس ته ویلي دي چې افغان ځواکونه په ژیړی، میوند، ارغنداب او پنجوایي ولسوالیو کې له 193 پوستو پشا شوي دي او د دغو سرتیرو قمندانان د وظیفوي غفلت له امله یا له کارونو ایستل شوي دي یا هم قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په چړې ولسوالۍ کې د جان محمد په نوم یو پولیس فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې اکثر پوستې عسکرو پرې ایښي دي او پرته له دې چې یو ډز وکړي له دې پوستو پشا شوي دي. بل لور ته د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د پوځیانو د پشاتک خبره ردوي او په کندهار کې د افغان ځواکونو د پرمختګونو خبره کوي.
ضرب ولسوالۍ ژیړی، ارغنداب او میوند تلفات سنگین به دشمن وارد
په ژړی ارغنداب او میوند ولسوالی کې دښمن ته درانه تلفات اړولی دي. په سلګونو وسلوالې لږ تر لږه په وروستیو اونیو کې په دې ولسوالیو کې له منځه وړل شوي دي. پراخې سیمې له دوی څخه پاکې شوي دي. زموږ ځواکونه په دې ولسوالیو کې د پرمختګ په حال کې دي. هیڅ پوسته د ملي اردو له لوري خوشې شوې نه ده او سرتیری ترې په شا شوي نه دي.
نشتې درې میاشتې وشوې چې په کندهار ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پر لپسې جګړې روانې دي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې د ناامنیو پر زیاتوالي په تیر بیا د ناامنیو د هغو پیښو چې تر ډیره د رسنیو کارکوونکو او د مدني ټولنې فعالان په نښه شوي پر دې خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي او هم که پوښتنه لرئ له هغو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې خبرونې ته رابولو. ازادي راډیو اوري د سهار لس بجې او یوولس دقیقې دي. په پکتیا کې خزه شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د خزو او نجونو دغه ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي په دې نږدې راتلونکي په نږدې راتلونکي کې به د ګردیز ښار د نجونو او هلکانو یو شمیر ښوونځي د انټرنیټ د نوري فایبر له شبکې سره ونښلول شي. نور په دې راپور کې اورو چې د پکتیا د یوې اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
خزه چې مطالعه وکړي نو د دې سبب کې چې ټوله ټولنه با سواد شي نو د خزه لپاره باید دغه تعلیمي مرکزونه په جوړولو کې دولت ډیر پام وکړي.
دا غږ د سناپنوم په پکتیا کې د خاري نسوانو خوانځي دی وزدکون کې د چې په خپل ولایت کې د نجونو لپاره د کتابتونونو او انټرنیټ د ځانګړو ځایونو له نشټوالي شکایت کاوه. د ملکا په نوم یو بل زدکون کې وایي له مطالعه سره د انسان فکر او ذهن پیاوړی کیږي. که دوی په خوانځي کې ځانګړي مطالعه کوي نو اړتیا ده چې مطالعه هم وکي.
مطالعه ډیر خشیدا خو متاسفانه پکتیا کې د خاص لپاره دومره سم سي ځای نه ست چې مطالعه وکي. خو یوازې مکتبونو کې کتابخانې ست خو نور په بازارونو کې دا جنو کې کتابخانې ډیر دی. پکتیا کې متاسفانه خاص لپاره دومره ځای نه ست چې حالت مطالعه وکي. نو کوم کتاب چې مونږ خوښ شي کا په مکتب کې نه په مکتب کتابخانه کې مونږ خپل ورن ته پیسې ورکو چې بازار نه مونږ ته راوړي او په کور کې خپل مطالعه کوو.
د عالیا ګرځې زې په نوم یو بل جنې وایي مطالعه خشیدا او په پکتیا کې کتابتون نه شته. خو خزو او جنو لپاره د مطالعه داس زنګړی زوینه نشته چې دوی حالت ورشي.
کله چې موږ په خوانځي کې خاص مطالعه کوو د خوانځي کتابونه لولو باید عام مطالعه هم ولرو. مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن نور سره ډیر قوي کیږي. او موږ هم نور خواهش کوو چې په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په آزادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د پکتیا ولایت نجونې وایي دوی غواړي د ښوونځیو د زده کړو ترڅنګ نور کتابونه مطالعه کړي او په اوسني وخت کې چې انټرنیټ په نړۍ کې د معلوماتو مهمه سرچینه ده ورڅخه ګټه واخلي. خو ښځو ته دا اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې یو شمیر خاري ښوونځي د نوري فایبر سره نخلوي چې په دې سره به ښځې او نجونې په ښوونځیو کې د انټرنیټ او مطالعې اسانتیاوي پیدا کړي.
د نجونو او ښځو د علمي وړتیاوو د لوړولو او خصوصا د مطالعې او انټرنیټ ته د لاسرسۍ لپاره موږ په ځینو ښوونځیو کې د نوري فایبر وسلو او په دغو ښوونځیو کې به هم دوی ته د کار زمینه برابره شي او د مطالعې او تر څنګ د لینکن ښوونیز مرکز هم یو ښه فرصت دی چې زمونږ نجونې او خویندې کولای سي هلته د خپلو اړتیاوو چې هغه انټرنیټ ده مطالعه ده دې ته مراجعه وکړي او د هغوی له سهولتونو نه ګټه پورته.
سره له دې چې د پکتیا په ګډون د هیواد پر کچه حتی د ټولنې د نارینه او په قشر کې هم د مطالعې کلتور چندان پیاوړی نه دی. خو کتونکي په دې باور دي چې د مطالعې لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د ښځو او نارینه په منځ کې دا دود قرار قرار آمیدلی شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو مینوالو. السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله وسی.